وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاوی د ونی د پیښه شنن لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورس تر اوبولم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او له دې هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک یې بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل خو غرب هیله من شوه چې طالبان به د ملګرو ملتونو د دوهې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوهې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی. خو طالبان هم بې له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکي بلاک په طرف سي تبیده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځیو تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس رسیدلی خو خپلې زر ورځې وشو چې د ښوونځیو په اړه د هیچا غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درلو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدی د بیا انسجام اندېښنې. د القاعدی نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللی. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دوی د کولو کوشش کوي. دې دپاره باقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم. د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی مشه. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و. خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ سوا په ان باندې شاید د اجنډا بدل لپاره ډېره جالبه نه وه او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید په غشانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وعده دوی نشي پوره کولی که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کیدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان یې د لاسه ورکړي، ځکه چې په هغه ورځ کې که دوی محاسبه وکړي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره سې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه سي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښیي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره یې اړیکې د یوې اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بله لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین یې امریکا ده. نو په دې خاطر یې په دغه غونډه کې برخه وانخیسته، خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټور اوسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلې چې طالبان به د دوحې راروانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ ور نغلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوهې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوهې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي وو، خو دا ځل لا روښانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وښایي که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپله دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې یم که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپلو افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کېږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کېږي او به ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کوي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ استاذ په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړې، 111 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تېره میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپلې سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دغه په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختل روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زور ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلمو قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمېر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه یې پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې یې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی نے؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلي یا نه دي رسیدلي هغه ځانګړی بحث دی. ولې ملا فضل الرحمان خپله هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پي پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پي قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پي پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پېښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش او دغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمان دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوې خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولې چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولې.
مولانا فضل الرحمان که موږ را واخلو د افغانستان د اوسنۍ کمی بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول دا افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پورې دا سړی تللی دی او دا زموږ د ډیر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خواني مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غږ سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولې افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلی استازی خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایډن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شو. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایډن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونې کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناکه معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څوک راته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي زمنګ او استاسي حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناستل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلې خو که چیرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبر ته وګورئ دوی ټول دا مني چې دلته دوی ته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نور یې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل بحث دی خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول پړه پر رئیس جمهور غنی او اداغه په ټیم او اته د جمهوریت په زیرو استاذ او په سیاسي راچول کیږي. ولی په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې ثبت شوی ده او کوم تحریری دروغې چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړی او هغه اعلامې چې په افغانستان کې وکړه دا به ټول عمر افغانانو ته په یاد وي. خو بیا هم زه دا وایم چې موږ او تاسې نور باید په بهرنیانو باندې ملا ونه تړو که هغه طالب دی که هغه غیر طالب دی. زمونږ او ستاسو دپاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بې له شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلی دی، د هغه مفسدو چارواکو نه د ټولو زړه چاودلی دی. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولس ته مخه وکړئ، د ولس ته مشروعیت واخلئ، بعد د هغې که چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولی چې تاسو سره یو ځای کار وکړي ولې نه چې د تلپاتې سولې دپاره که غیر طالب دی او طالب دی سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرې وکړي او یو سوله رامنځته کړي. دا یو ډېر ښه اقدام دی.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویان د ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورینګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړې او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونه یو شمېر افغانانو د جرمني په مختلفو ښارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږۍ لارینه نه کړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکي کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګر ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیره ونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي اوسني مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځ زیز زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعدې په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدې او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا 80 کاله خودلی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کوو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دی. نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او په زړه پورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 280 پیغلو او ځوانانو د ډله ییز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له 2 کال راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا وارې ننګرهار کې د 130 جوړو یا 280 پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوې عزوم ته یې د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړي دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب د هغو خسرګنیو په قانع کولو هم بوخت و چې پر زمانو یې لوړ ولورونه ایښي وو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییزو واده د مراسمو په خاطر 22 خسرګنیو خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیر اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان دغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي وو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو لمنځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونې سری پل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قبای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی دی چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیب قبای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جعلي ده. بلخوا د حسیب قبای مرکز پخوانی ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قبای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکې مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځېږي. خو آیا خبر یاست چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږکال ډرون ټیکسیګانې موظفې شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغو خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیټ ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټه مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس د دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیونه نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تری لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشه ای اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږ ویشت سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادېږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100,000 وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مسلس خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 14 ل شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه فارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو اونۍ کې. د بشر حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 1,380 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د ښځو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک سره د دوی هر کلی کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه امیرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کلی کوم. اغلی خپلواک لومړی که تاسو سره شم تاسو د دې زر ورځو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقره نومیږي مسوره او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14 سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د 400 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوې دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپاره کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین د مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو وورو، له ملهجانې له تاسو په وورو، په مشال رادیو کې د پاکستان د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلی دی او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یو په شوا تحصیل کې او د افیا ګلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینې سکول و فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شان ته شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی.
له دغو نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو نجونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغې د سیمې چې کم اوسیدونکي دي د هغوی سره مونږ خبرې کړي دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي، هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. او دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم و، خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د خفګان په دوران کرشي خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونو ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلارونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده، تاسو راسره هم نظر یاستئ؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 500 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یو فکر کوم د پاچا خان خپل د تریخه زو چې کوند و، هغه به هر میاست 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کال وړاندې لیلی ته ورکولې چې ماشومان ته خوراک او څښاک پی واخیستلای شي. یعنی دغه شی په تیرو زبو وایم چې په یو پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونه باندې درس وایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغییر به نه کوي. او همدغسې دي چې په 1800 پیړۍ کې همداسې وي، همدا و، څوک یې دا تغییر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملهجانې 70 کاله مخکې باچا خان په لرې سر دریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږه د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو. نو مونږه لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي، دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې، خو مخالفت
دا په یو وخت کې ولې مخالفت نه کیدو؟ په یو وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه په یو وخت کې له خلکو سره ډېرې وې؟
فکر کوم دا وې مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه کوله. نن سبا مبارزه کیږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلي سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کمې خويندې دي، هغه چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانې دي، جینکۍ دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې، انتر دې چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر ځای کې، نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو؟ کېدی شي هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې. خو به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیقه جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. دغه وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلی چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وپاشل سول، ځان مرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پرې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکه هم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې د یوې ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کېدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی دوی له چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه یې ډزې کړې دي، نه یې چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی
سول نه کړي. ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسو وګورئ، که تاسو نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسو وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغه ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي، او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، یو شعار یې دغه و که نه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغییرات راوستل، او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله، یا ولې هغه تغییرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي؟ زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملحه جانې، د اوسني پاکستان ته که چېرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګورې حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره زور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تېرو 50 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه، او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی؟ څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شی بر سبغه خو مختلف کې دی شینو یو خو زبویمه چې ټولنه چې دا غه د تندروي طرف ته چې روان شینو دا قسمه په هیمه خطرازي خزیتا هم دین اسلام اوی ټول حقونه ورکړي دی او وی چې تعلیم ورته حق حاصل ای بای چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي بیا داسې پېښې چې کېږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته روانې کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوری گرزی لکه تاسو ذکر کو بے نظیر بھٹو هغه د اسلامی مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو ښه مثال لی خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پېښې به راځي ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي تختول کېږي به بس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې ده هم د دې خلکو نه جوړه
ده بیا هم راشم ویسته کون کې چې لا افغانستان اوس وتلې ده ملالۍ څرګندونې لرو بیا به بیرته به سره وګرځو
کله چې مکتبونه بند شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده د ټول افغانستان ده موږ هیلې لرلې چې یو وخت به جنګ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي موږ به افغانستان جوړوو خدمت به کوو معلمه انجینیره ډاکټره به یو او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي
اغلی خپلواک د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي ډېرې نجونې همدا خبره کوي ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا ده چې دوی بنیادونه دي د ټولنو لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي ولې باید مخالفت ورسره وسي
لکه ما مخکې چې وویلې هغه توندلارې ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري تاریخ او تعلیم او ښځې نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسني وضعیت ته که تاسو وګورئ د تېر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځه د سیاست په میدان کې ده لیکن ښځه په کې څواک نه لري بېرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو د بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا و چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کېږي نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی نو که ته شلو کاله دغسې یو ایدیالوژي ولرې دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي ناممکنه د تیپ یو دو ورځو کې تغییر کې لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکارا هم نشي کولی ورسره انکار وکړي دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو شرعي کوي او له د دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ یې له افغاني کلتور سره سموو خو دا چې خپله ښکاره نه شي کولی د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نه شي کولی او خپله په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاده دی او زه ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې زه ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده د امرسانی بیا هسې خبره ده
بلکل امرسانی هسی خبره ده زکلا کلا وایم کاش که ایت نوی ویلی چه تر امرسانی پوری زکا چه امرسانی خود تیو امید ورکه یو چاته کنه لکه دا خبره که چه خوا دریگه دغه شی بسم سی زی بیا دا کار کومه. یو د دې چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه خی ګمان کومه. یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده؟ مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د دې که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې الکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی برخي کې ما درس ویلیده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و، پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری و. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید کنه، نو نور هیڅوک هم نه و. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
سڑک چوکاٹ دی مناسب نہ گنی چدا کم موجودہ نظام دے لکا تاسو وګوره نړی کم زی ته رسید، خلک سپوک می ته رسیږي، خلک نور داسې نه وختونه کوي. په ساينس کې ټیکنالوژي کې پاره شوبه کې خزې راوتی دي، نو کودغه یو بے سواد ټولنه دوی ستري، نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه پویګم؟ او بیا امر سانی خبره تاسو کړه، نو زه فکر کوم چې د برنه چې کوم امر دی هغه امر سانی دی، دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی، لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري. په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی. صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه، لږه هغه دیني حساب نه هم شاته یو ډېر. مثلا زه که یو خبره وکم، په تاریخ کې وایي، د اسلام په تاریخ کې وایي، چې بی بی خدیجه داسې وکړو، عایشه داسې وکړو، بی بی فاطمه داسې وکړو، اوس نن سبا موږ دې ته حاضر دي چې خپلې مېرمنې نوم واخلو، په شرمی شو.
بالکل، بی بی خدیجه خپلې
خور په نوم باندې شرمی شو،
تجارت کو په هر څه
کې دغه نوم واخلو. یعنی د دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي کنه، ستونزې ډېرې دي. خو که بیرته د مکتب مسلې ته راشو، شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي. کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري، په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده، د دین له اړخه د توجه وړ نه ده، د افغان فرهنګ له اړخه د توجه وړ نه ده، د اقتصاد له اړخه د توجه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته، خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو، نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونی باید مکتب ته ولاړې نسی، زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې بېسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي. خبره د دین وي، نو افغانستان یوازنی مملکت ته په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي، اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي د وروستیو کې فضانوار د درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده. او اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده، او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راسي چې ښه نو ښه ده به په اسلام کې صحیح ده نه وي، خو افغانان مخالف دي، نو ولې زرګونه خلک د خپل لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیر شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ د خوم خپل من د پلرونو مکتب ته لګل کنه د حکومت نه لګل حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشکوله چې د لور مکتب ته ولګا د خوم من د پلرونو خويند ورونو تصمیم نیول چې زمي خپل خور زمي خپل لور نن مکتب ته لګم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته لدی چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم جون مکتب ته لاړې نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جون په کې ډیر تعلیم کوي دغه اوس یې سایه وکړي په هر وطن کې چې جون ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړی ده اقتصاد په پښو ته رسیدلې ده په دې کې خوشحال نشته لیکن پرته چیرته دا راشو ملهجانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له دینجونو له تعلیم سره دینجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي سي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه کومه د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم زی دی قبایلی سیمې دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر وزن کوم زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو مسولیت په غاړه نه اخلي ځان نه سرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه د چې جنکه د یو ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقی نه غواړي پرمختګ
نو خلک
مخنیوی لپاره باید څه وشي مخنیوی لپاره بالکل احتجاجونه شوي دي خلک غوښتنه کوي دوی وی چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې بیا دوی وی چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه د غوښتنه کوي چې مونږ ته تحفظ راکړي وسغه دا شوی کچی شوا تحصیل کچی کم د سکول په هشیوا نو بیا خلکو ډیر احتجاجونه وکړل بیا د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف بیا بالکل دای په هی سمدستی نوټس واغسته ځکه خلکو احتجاج کوي چې دغه بس کیږي یوازې نه سکول په سیمه کې نو دا چې په نوټس کې واغسته هغه سکول بیرته جوړ شو او الته اوس فعالیتونه زکړې چې دی هغه واپس پیل شي ودي خدا خو یو سکول به داسې ډیر پیخی چی کیگی نو کلا پوری با کیگی کلا پوری با دا غجینا که دا تعلیم نا محرومه او دوی با نشی کولی او خلق واری او سوخ بدل شوی دی دوی طول نره گوری او بلداده چی پا پختونخوا که خیبر پختونخوا که دا کبایلی سیمو ورگردی دو نا پس حال تی خلقو که دیر شعور را غلی دی واری چی ایمه خطراشی نو خام خواهوی احتجاج که اخبرگون خای او حکومت نا وقت نکی چی دوی تتافظ ورکی
دا دل خطر زباس را غون کو اغلی خپل وخت څه فکر کوي چې حل لار سره البته پرته لدې چې د اشاره وکړي ځینې کسان مخالفت کوي له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي تاسو خپل د وی فعال په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده او هر ورځ دا غدا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو بلکې دا زر ورځې وته لکه زر نوري او زر نوري او زر نوري موزې خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چا ورو باید غونی موزیک سی باید وجدان مون راحت سی او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي خ نه دی سم نه دی ظلم دی ګناه ده او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډیر یو ډیر یو لوی ناروا ده زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته هغه څوک چې زموږ شاوخوا دی زموږ کورنوی کې په جماعت کې په حجره کې په دوستانو کې په دوامداره توګه دا وریاد کو چې دا بی عدالتی ده ورسره عادي نه سو د انسان یو ډیر بد عادت ده چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي له دې سره باید عادت نه سو
ډیره مننه غلیب خپلواک ملیه جان له تاسو څخه هم مننه
له
لیدونکو او اوریدونکو هم مننه تو یې مچ د خبرونه تر دې مره سره وکتل